آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم اولاندی پا خبروانه کی په خوست کې د چنار کلمې مشاعره وشوه.
شرم دی مې خرڅوي ټکرې د مور د وطن.
دا شعر هم لرو.
هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه مې ښکل کړه.
په غزنی کې د ادبي بهیرونو د غوړېدو شمنه
د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یوه څانګه لري.
له استاد نور احمد ایمل سره شخیدل یو چې پښتو روسي متلونه یې پرتله کړي.
څنګه کولی سو د ژبو ترمنځ فکري، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو؟
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري، اته خونې لري، یوه زیرخانه لري، یو سر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشم به ورته ویل کېدله.
دا کور په نړیدو دی، دا به هم واوري.
د سلطان محمود غزنی صاحب د زیارت د رنګمالی او ترمیم چارې پیل شوې.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له څوارلس کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د چنار څوارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي وو. هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستی فرهنګپال نورشاه نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا، د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه او ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلی او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چا ودن شوی خلک پتا باندې به خیرا ډولو، پرون می ساده خلې جوړو خړا بی ګام شوندو لږه خیرا ډولو.
دغنه راغلم ما د خر پلوري منډه وکړه، بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونلیدا.
بل تشبیح نه جوړیږي،
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترنمونه وړاندې کړل.
ټول دنیا په یو سړی خپل دا، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي.
در حسکن د زړه ټوټا، دسترگو تور دے وطن. شرم دے مئی خرسوئی ٹکرے دو مور دے وطن.
دی یادوانی ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د مڼېګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعرې دود شوې دي.
د خوست چنار له دودیز کلنې مشاعرې به غزنی ته مخ کړو چې هلته چارواکي شمنه کوي چې ادبي بهیرونه به فعال کړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په افغانستان کې د ادبي بهیرونو غونډې ودرېدې. بیا په بلخ کې غونډې شروع شوې، په کابل کې پیل شوې، او په پلازمېنه کې د میرمن بهیر کلنې غونډه هم وشوه. په هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم غونډې شروع شوې. ځینو لیکوالو بیا آنلاین غونډې پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو پکې وخت په وخت برخه اخیستې ده. تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو 14 سالو کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي. د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده. په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکری بیداری، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګ پال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي، او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. شاغلی مجاهد سرګند کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار چول سوی، او مخې د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې وڅانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو، او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده د ستاسي ټولنه جوړه کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ، او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هله مودا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته شي او موږ به تیر برام ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې ټول فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلې، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه یشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډېره مشاعرې وي او کله ناکله پوری به کسی یا یو شعر نقد هم کیشی. د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. د شاعر امین فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر ازادي رادیوي ادبي مجله پیرزو کړی دی.
خوشبوی ستا راوړه هوا مخ کول کړه، خوشبوی ستا راوړه هوا مخ کول کړه، سترګو مخ کول کړه، زړه او سا مخ کول کړه. غره دې وغږ صحرا دې پلونه وښکل، غره ته مې غېږ ورکړه، صحرا مخ کول کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه مې ښکل کړه. چې ستا په یاد زما لسترګو راتلې، چې ستا په یاد زما لسترګو راتلې، اوښکې مې وڅښلې، ژړا مې ښکل کړه. زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، د نامراد زړه تمنا مې ښکل کړه. عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، روح مې شلمر چې دا رڼا مې ښکل کړه. ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما ثواب پرېښوده، ګناه مې ښکل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه. خوشبو ستا راوړه هوا مې ښکل کړه، سترګو مې ښکل کړه، زړه او سا مې ښکل کړه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
پښتو متلونه چې د شفاهي ادب یو لویه زیرمه ده، په ټول تللې خبرې بلل کېږي. په تېره یوه پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډېری ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګډ ټکي موندل کېږي چې دا د ژبنیو اړیکو، ګډه جغرافیه او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریزې او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوي دي. د هلمند پوهنتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پوهنتون کې خپل دکتورا بشپړوي، د پښتو او روسي متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې ښاغلی ایمل ډیر داسې متلونه موندلي دي چې په فکري، ژبني او محتوایي لحاظ په پښتو او روسي کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له ښاغلی ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی ایمل د روسي او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتله د نړیوال ژبپوهنیز انزور پر وړاندې کیږي. د موضوع ارتیا ځکه ولې سو چې نړیوال ژبپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په وسنی وخت کې د نړۍ ډېری ژبپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولای شو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کوي په ځانګړې جغرافیه کې، آیا دا په لویه کچه د مځکې په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوال لري، پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته که کار سوی دی په داخله جغرافیه کې کار سوی دی، یا په علمي ډګر کې په کومه کچه کار سوی دی، یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخیستې ده، دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره مو د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا یې ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپلې جغرافیې راوباسو، د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نوې علم دی. په دې کې د ملتونو، انسانانو یا د یو ځانګړې ژبې د ویونکو فکر، تفکر، ایډیا او هغه فکري او ځینې هنزورونه چې د هرې کلمې لپاره یې موږ په خپله جغرافیه کې لرو، او د دې دغه تفکر، دغه انزور بیا که موږ د نړۍ د ژبپوهنیز انزور یا نړیوال انزور ته راوباسو، په دغه پایله کې موږ معلومولی سو چې زموږ ژبه په فرهنګي، ژبني لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شبهاتونه لري، ورتواله لري، کوم بیلوال لري، په دې برخه کې لنی کمرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو پر ټولول کې ډیر سخت ستونزو سره مخ شوم، نو په روسي کې مواد ډیر و، دغه پر اساس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شپایي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللي خبرې دي، په دې برخه کې افغاني پوهانو هم کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کړه د پښتو او روسي متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتله کول پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوي متلونه هم تر سترګو شوي وي، یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوي وي، داسې یو څه مو موندل. ځینې متلونه خو ډیر مشهور دي یا ډیر د خلکو ترمنځ مروج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډیر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بيخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسو و موندل؟
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړ. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډیره پرې چې هغه مفهوم یې ورته رسوي هغه متلونه مو راټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډیر و او کتابونه او متلونه ډیر و، په پښتو کې یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې د متلونو په برخه کې یو شمیر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه، یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي، یا د الفبا په ترتیب سره دي متلونه راټول کړي دي، او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي زما سره تقریبا ټول د متل پښتو متلونه را سره دي، متلونه یو په بل کې سره تکرار دي. یعنی ما هدف دا دی چې په موضوعي محتوایز ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي، چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو، یا هغه متلونه چې په بیر اخیستل کېږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ کتاب لرو، دغه تشه په پښتو کې شته چې دې ته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی هغه دا ده چې موږ ډیره ټاکلې ده، موږ ډیره مختص کړې ده په یو خاص برخه کې کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده، نڅا او د واده کې رواجونه، دودونه، خواښې، د خواښې کرکټر، زوم، د زوم کرکټر، مثلا د خسر کرکټر، ناوې، په دې کې یونړي، په دې کې د پښتو او روسي چې په پښتو کې په ژبپوهنیز لحاظ باندې دغه افکار څه ډول دي. مثلا خواښې په روسي فرهنګ کې خواښې څه ډول کرکټر لري، که هغه د الک خواښې وي او که د نجلۍ خواښې وي. دلته بیا دوی دوه الفاظ دي تکرارېږي، الک خواښې په یوه نامه یادوي، د نجلۍ خواښې په بل نامه یادوي. هغسې خسر، د الک خسر، د خسر، یا زوم و ناوې، دلته دا کړه وړه الفاظ، کلمې، افکار، تفکر، ایډیاوې، فرهنګ څه ډول دی، دا موږ اخیستی چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخیستی دي چې د اړوندې موضوع ته ویل سوي دي، او د روسي متلونه. په دې کې مو درې ډوله کار کړی دی. لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړي دي چې هغه د مفهوم او ته په ځینو حالاتو کې کلمات یو ډول کارول سوي دي، او موضوعات یو ډول راغلي دي، مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې مو بار کړی. دا متلونه مو د ژبپوهنې په رڼا کې څېړلي، شنلي او باس باندې کړی دي. هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متلونه پیدا کړي دي، هغوی ته مو لاندې په ژبپوهنیز ډول سره د هغو پر افکارو، فکر، کلماتو، د کلماتو پر انځور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دي. دا یو مسله. دوم عنوان چې موږ کړی دي هغه متلونه چې په روسي ژبه کې شته او په پښتو کې یې بېلګې موږ نه دي موندلي، او په پوهیږو باندې چې جغرافیه، محیط، مذهب، دین، دا مسایل چې هغه مسایل راغلي دي، دوم هغه کټګوري متلونه راخیستی چې په پښتو کې نشته، په روسي کې دي، هغه مو شنلي دي، سپړلي دي، باس مو کړی دي، فکر، افکارو پر ژبني مسایلو باس کړی دي. دریمه کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود و په پښتو کې و فروسی کې مو تر پلټونو او تحقیقاتو څیړنو په پایل کې ندی موندلې هغه مو راسپړلې پر هغه باندې مو بحث کړی دی.
یو بل مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري، ولې دلته په فرهنګي مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري؟ پرځن روسی ټولنه یو ډول فرهنګ لري او افغانی ټولنه بیا بیخي بل ډول کلتور دی، دلته مذهبي محدودیتونه دي، نور دي نور دي. د دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ هغه ګډ ټکي کوم وو؟ یعنی داسې ګډ ټکي پکې وو چې هم دلته په افغاني ټولنه کې هغه راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ او هم دلته روسي متلونو کې وي.
ګډ ټکي په دې معنا دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې ګډ افکار درلودل، ګډ ټکي مو درلودل. ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړل، په کتابونو کې نه وو، ما په صحاوي تحقیق ډېر وکړ، له خلکو، له ځوانانو، له ښځو مو متلونه راټول کړل، بیا ما هغه متلونه باندې بحث کړل. له بعد مرغه ځینې متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډېر پاتې دي چې موږ هغه راخیستې نه دي. دلته یو متل ته راځم، دا عام متل دی، دا شاید ډېر کارول شوی پښتو کې. موږ متل لرو: وای لورې تا ته وایم، مرورې پاندې نیسه. دا متل دی، اهنی داسې متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې پیدا کړی دی. په زه په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو ته وایم، وای خواشې په کور کې مثلا خواشې پیشي وهي، خو هدف یې دلته ورته ویل چې هدف یا پوه کول یا متوجه کول، هدف یې خپل مژور ده چې مژور متوجه کوي، یا خپل لور وهي لور ته سپک سپورې وایي، هدف یې دا دی. هدف یې دا چې پوهه ورکې، علم ورکې، یا پوه کې په یو معنا چې خوښ مژورې هدف مې ته. عین دا متل ما پښتو ژبه کې پیدا کړی دی، چې دا متل ساده یو بېلګه ده. دې ته ورته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتله کړی دي. دلته یوازې د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې، دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو پښتنو افکار ایډیاوي د یو بل ملت د یو بلې ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري هغوی نسبتا ته موږ ډیر کار کړی دی، د هغوی سره ته مشترک ټکي پیدا کوه.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقاتو او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو بهرنیو پوهانو ډیر کار کړی دی، په دې کې روسی پوهان هم شامل دي، هغوی هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي د ژبې برخه کې. دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیکي دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي، تحقیقات یې کړي دي. خپله چې تاسې کله دا موضوع هلته انتخابوله پوهنتون کې، هلته استادانو څومره لیوالتیا ښودله دغه د افغاني فرهنګ سره او دغه ډول لمدې برخه سره، چې دا ډېره جالبه برخه ده؟
بالکل، دی خلکو لیوالتیا ښولې وه، دی خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات ترلودل، دا چې موضوع نوې وه دوی دپاره جالبه وه. کله چې موږ هره لحظه کار کوي پر دې باندې بحث کوي، ځینې استادان، ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دوی په پښتو باندې ډېرې روانې خبرې کوي، پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي، پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه وو شننه کړې ده چې موږ څنګه کولی دي ترمنځ مشترک یو خوا کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی، دا ډېره مهمه مسله وه. بالکل، دوی لیوالتیا درلودله، لیوالتیا وښودل، او موږ چې به هره مقاله یا هر کانفرنس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل، او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب، د پښتو فولکلور، د پښتو افکار، د پښتنو افکار، د پښتنو دودونه، د پښتنو رواجونه کې به دوی پښتنې هم درلودل، لیوالتیا هم درلودل، د ځینو به خوښېدل، په ځینو ځایونو کې به دوی پښتنې درلودلې، ځکه زموږ جغرافیه فرهنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري، یا دوی په جغرافیه کې دوی په متلونو کې داسې مسایل وه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه، پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي، بیا هم هغه څېړل او بحث باندې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
احمد شیبریم په آزادی رادیو ادبی مجله کې ستاسو کوربه. تاریخ ته مخه کو. لیکوال او څیړونکی سردار ولی پښتون زوی وای په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمیر برخي تخریب شوې دي. دا ماڼۍ نږدې 300 کاله مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غنی د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا ځای به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې وه چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ به پرانستل شي. خو دا ژمنې په ځای نه شوې. د ښاغلي پښتون زوی په وینا دا تاریخي ودانۍ د وروستیو ورشتونو له امله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کنډواله به بدل شي. د ښاغلي پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده. ښاغلي پښتون زوی د بابا د کور د جوړش په تړاو د مرکه په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزیرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه. دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزیرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو. مال مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنی کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیری برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی شو چې د احمد شاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامل ځای دی، د هغه د پریکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمد شاه بابا څه امر کوي او دی باید عملي کړي. په یاد کور کې د ارواښاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلی دي چې پلستر له دې عمله وسو چې د احمد شاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې برته غو نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما ورېدلې ده دا ده چې په دغه کور کې لکارسو وګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی ګچو باندې یو ډول سرشناک ګچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
تاسو کپدې ورستوي کې د احمد شاه بابا کور لیدلې وي په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2009 د اپریل پر 8 مې ولید. هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر ځانمن سوی ځکه نو چې واځي د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړي وو او بعضی نقاشي چې پکې سوی وي هغه لمنځتلی وي. دننه د کور ټول برخي په خوندې ډول ساتل سوی وي خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پر لپسې ځینې بیغوري وکړي او طبيعي آفتونو بارانونو هوا او د احمد شاه بابا کور ډیر ځانمن کړ.
د پخواني حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. که تاسو معلومات لري دغه چارې تر کومه ځایه ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشري پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې لدی کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د $10 میلیونو په ورکولو سره د احمد شاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه و، فقط د یو کاغذ د مخه ویلسی و چې د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت، مالیه وزارت او سیمه ییز ارګانونو بنسټ ته دند سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دا کور د افغانستان د لرغونو نښو نشانو د لمنم لاړ برخه وګرځوي. د بعضې دوستانو سره چې موږ په دا درې او څلور کاله دغه موضوع راپورته کړل، بالاخره فقط دې پایلې ته ورسېدو چې مرکز دخوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار ښاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل شول چې د دغه سرای ساتنه به فقط د ښاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو دخوا څخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو میاشتو دغه سرای ته نه رشکر کېدل، بلکې سرای کلب سو د مچا بابا کورنۍ چې یا اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل شوي وو، له څو پرله پسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کیږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلېدونکي دي؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د درو یا څلور کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یوه ترکي شرکت سره خبره شوې ده، هغه ته نیم پیسې ورکول شوي دي، بالاخره هیڅوک نه پوهېږي چې پیسې چا یوې وې. په دوهم ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې، هغه د تاریخي ودانیو دپاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څو انجینران د بررسۍ دپاره راستول شوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زیل ته نوم واخلم، د یو دوست لخوا ماته وویل شوله چې د دغه کار 30% بودیجه له مالیه وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کیږي چې هغوی هم په دغه کار کې د غفلت تر څنګ بعضې کسانو د دغه شی سره لاس لاره او د دغه کور پر سر د راوتو لپاره یو ډول کمپاین کوه او څه چې بودیجه وه هغه د دوی په منځ کې وخوړل شول.
که تاسو د یو تاریخي څېړونکي په توګه د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه خپلې اندېښنې له ځایي چارواکو سره شریک کړي وي، د هغوی عکس العمل څه دی؟
د منډیګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له تیرو څلورو کلونو دغه موضوع شریک کړ چې په هغو کې زه د اطلاعات کلتور د تیرې دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولای شم، په ځانګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمي صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزي سره، ورپسې د اوسني فرهنګ وزیر خیرخوا صاحب سره، او څه موده مخکې زما کابل ته پتاګ هلته له ټولو دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقې سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یا ما دا غوښتنه کوله چې بالاخره باید موږ منهیسته د افغانانو د دغه ځای غم وخورو، کې ونه خورو دا ځای له منځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کړي بل چاته اجازت دې نه ورکوي چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړل چې هغه وکولای سو د غو سره په ګډه دغه څه جوړول لپاره کار وکړو، خو د بعد مرغه اطلاعات کلتور وزارت اجازه رانه کړه. بیا په ځانګړي ډول د خواني ولسمشر کرزي یوه خبره ډېره مهمه وه، هغه دا و چې د احمدشاه بابا کور چې د افغانستان د نوي افغانستان د یو موسس او بنسټګر کور دی، هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. که دا د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه معنوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعضو برخو کې زه او زموږ ملګري زما سره ټول دوستان پر شا سو، نو وګورو چې مخته څه کیږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندېښمن دی. د ده په باور که ونه رغول شي په کنډواله به واوړي. بل ورته په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې دي. دا ځای د سلطان محمود د پادشاهۍ په وخت بدن شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 20 کال پادشاهۍ وروسته وفات شو، په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روزې مشهور شو. د دې زیارت تر خاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتري واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لار آباد دروزې کلی، دلته یو وړوکی بازار دی چې دغه کلی خلک پکې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لویې لارې موټران هم تیریږي.
د دغه کلی په منځ کې تیر سوی سړک ته څیرمه سلطان محمود غزنوی پارک، او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوی زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلي دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړي دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت د یو تن ملي سوداګر له جیبه ورکول کیږي، خو نه یې دي ویلي چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنوی صاحب د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالۍ مالی لګښت یې د یو ملي تجارت په غاړه ده، تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوې.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساق خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوی ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې دفن سوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو، خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي، خو وایي هر څوک چې تر خپله وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه، رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري، له تاریخي، فرهنګي او کلتوري اړخه یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوي دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل، خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیات دي، باید د جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا یې ورنګوي یا یې جوړې کړي، له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه او خپله په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي، کیدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه، تاریخي ابدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2013 میلادي کال کې رغول سوي دي، خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکي د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خپرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. ښه دی وي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تا شامر من میں زیواز ستا پچاو پچنو ستا بندیو بدوستر گونا پناوام. یو ورځ و مونږ
ستړي لته دومره ډېر خلکو لاس په لاس دوه بوړي لته دومره ډېر عاشقان و عارفان و زاوتو د زړه خار په کوڅو کې سرګردان و زاوتو یو ورځ و ستال سترګو څخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیکی زنگی دم ستا پر پاولیو شرنگی دم ستا پایزیب کے یو ورزو ستا پر جب دغسی سندرش دیور تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے افسونه په کار نه دی یو ورځ و زما په لاس کې غزلونه مړاوې شوې د سندرو نغمې مړې وې سرودونه رژېدلې یو ورځ و زنورې څوم بے سرود بے سندر ستا پر حسن غبار ناستو دے بلتون دیکھڑے خبر یو آراز و قیامت ناو المر خطل وہ آسمان کے زلا مڑنا ہوں او جوان دے ہوں لا ہم رکوام پخ پل زان کے یو آور از ون ستا غگنا ہوں دزدار خار پا فضا کے زیو آزے وم بے سیوری سو مات سما پرواکے او ورزو عاشقانو عرفانو خطن زورو می پکو چوکی سرگردانو خطن زورو می پکو چوکی سرگردانو